پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. کابل نن د پاکستان د قبایلی مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په دې پلاوی کې د وزیرستانیانو، ورګزیو، کورمې، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون د بیلابیلو سیمو مخور شامل دي او د مشرانو جرګې یو پخوانی غړی مولانا صالح شاه مشري کوي. دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب تر سره کیږي. ویل کیږي چې پاکستانی طالبان د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمنی ته انتقالیږي. دا خبرپاڼه چې پرون خپره شوې پکې راغلی دی چې یو شمېر افغانان بیا له ایران جرمنی ته لېږدول کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته یې تر 18,600 ډېر افغانان خپل هیواد ته بیولي دي. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې جهاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د ترکیې سفیر دا ژمنه هم وکړه چې هیواد به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو د پرمختللي سیستمونو او نورو پوځي مرستو ورکړې ته دوام ورکړو. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوی دي چې دغه هیواد د دې مرکز په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او د نړیوالې اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایی او د منځنۍ آسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلی دي. د دې پرله پسې غونډو ګټه څه کېدلی شي د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. کابل نن د پاکستان د قومي مشرانو د 50 کسیز پلاوي کوربه دی. طالبانو د اداري اصلاحاتو لپاره ګامونه اوچت کړي او له ځینو وزارتونو سره یې هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
دا توافقنامه لاسلیک شي، دا تنها کاغذ پرانی نه وي. په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
خوست کې له خصوصي روغتیایي مرکزونو فارغ شونه د کار کولو په هدف ازموینه واخیستل شوه.
دغه همه هله دا دوی چې میته دغه امتحان کار په کال کړی او بل دا چې میته د کار زمينه برابر کړی.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاد او د منځنۍ آسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم چارواکي ګډون نه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوالو. ښاغلي نیکلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو رنګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نه وختونه ومنل او د سیمایي ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپل ټویټر باندې لیکلی، په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي حکاله دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بلل او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی حکاله په خپل ټویټر باندې لیکلی، غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او تر خوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او په دې اړه یې دریس څه دی، خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
و موریدل چې د منځنۍ اسیا یو شمیر چارواکي یو ځل بیا په قزاقستان کې راټول شوي، دوی د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د غونډې ته د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي هم وربلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې تاجکستان د ورته یوې غونډې کوربه و. د دغه ډول غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا طالبانو لپاره یا افغانانو لپاره ګټې رسیږي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د چارو شنونکي میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان سپستړي مشي، ستاسو په نظر دغه غونډې یوازې سمبولیکي دي او کنه ګټه هم محسوسې دلی شي؟
مننه. دا غونډې ګټې لري او دا غونډې تر خپل د خپل اړخ کې تاوانونه هم لري. تاوانونه د افغانستان لپاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره او سیږي. اوله خبره خدا د دې غونډو یو ښکارا ګټه دا چې د اوکراین تر جګړه را ورسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ په افغانستان کې افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د ښځو د زده کړو موضوع، د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبریالانو د تهدید او وژلو ټکولو موضوع او ځینې نور مسایل چې دي هغه د نړیوالې ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکارا ګټه ده، خو تاوانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شای دا ډول غونډې د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړی کړي چې هغه اوس د طالب خلاف وسلې تلاس ور اچولې ده او د وسلوالو بغاوتونو مشران شای خپل وسلوالو ته دا تبلیغ کړای شي چې واکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دي یا د دوی له مشرانو سره لیدا کاته کوي. د دې مطلب دا کېدای شي چې واکي د طالبان نور په واکه نه پاتېږي. دا په افغانستان کې د نن هغه جګړه ما وسلوالو ډلو ته دا زمينه سازي کوي چې پر طالبانو باندې به بریدو نه زیاتوي.
او د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت او د غرض زین سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ایز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي. دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډي هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغه د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه دی ورکړي. که طالبان پر خپل حالات باندې همداسې پاتې شي، د شدو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کی، یا د نړیوالې ټولنې سره ستوي ژمنې عملی نه کی، نو همدا ګاونډي هیوادونو کې شاید د دوی لپاره د دوی خلاف اغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغه فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغه تزاینه ورکول سي، او د دې شي لپاره د ډیره بریده پوری د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي. ځکه د لور ته پاکستان د طالبانو تر ډیره حد پورې ملاتړ دی او پاکستان کې دا شی دا دل ناشونه بریښنو. دا یو بل لوی اندیشه ده چې خلکو سره موجوده ده دا به هغه شی ته لاره واروي چې طالب ځنې په ویره کې ده یا به په افغانستان کې دغه بله جګړه چې پیلېدونکې ده په د پیلېدو په درشل کې ده شایي و دې جګړې ته هم لاره واروي.
طالبانو ته څه کول پکار دي؟ څه ډول دغه وضعیت مدیریت کې چې بله جګړه پیل نشي حداقل په افغانستان کې؟
ګوري طالبان خو داسې ښکاري لکه دوی چې د یوې جګړې د پیل هڅه کوي، کنه هغه شته ژمنې هغه حق او حقوق انسان ته باید ورکول شي هغه مخه طالب نه نیسي. زما په اټکل باندې یا زه داسې فکر کوم له بد مرغه په طالب حکومت چې دی هغه د کابل امر ته ژمن نه دی. دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې والیان خپل حکومتونه لري چې دا پر دې باندې دلالت کوي چې طالب پورا واکمن نه دی پر افغانستان باندې، یا طالب واکمن دی اما د کابل واکمن نه دی. دغه شی مخنیوي په کار دی د طالب د پاره، او دا شی هغه وخت چونه دی چې طالب په ادارو کې په حکومت کې نور کسان ورګټ کی، یوازې د طبقاتي حکومت څخه راوځي چې وزملا سي د طبقي حکومت دی. او بل خبره دا ده دغه ژمنې چې دی لنړیوالې ټولنې سره کړې دي د جنونو د مکاتبو خلاصول د شذو حقوق دا باید ورکی، یا د مطبوعاتو په خلاف دې کم ګامونه اخلي، دا غوي مخنیوي باید وکړي، هغه پټي وژنې باید باندې کې
دې دغه
تخصصونو په مخه باندې کوي.
سلامات اوسې کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کابل نن له پاکستان د قبایلی مشرانو د 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. تر اوسه دا کره معلومات نشته چې دغه پلاوی کابل ته رسیدلی او کنه. دا چې پلاوی په څه مسایلو خبري کوي تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشيبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت دی د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنه ورتوي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو تستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې خپلې سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ نه مخې د قبایلی سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلی سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې د خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کې وي لکه ملکان چې اپریشنونه شوي دي هغه وي چې د شریعت نافذ شوی او هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټند شوی دی نو دې سيزونو باندې خبره اترې کول اجازه غیر مناسبه ده او د پاکستان د لپاره ډیره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستان امنیتي چارواکو سره خبري کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اور بند چې د دوشنبه تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
د طالبانو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو ادارې له یو شمیر وزارتونو سره د چارو د اسانتیاو په هدف هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
احمد د کابل اوسیدونکو دی. د وایل څور زورا هيسي د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دي. د ته په خبره کته هم د تیر په پارتلا د فساد مخه یو څنی ول شوی، خو په دولتي ادارو کې د سهلنګاري او د کارکونکو د کمی لاملي کارونه زندیدل دي.
کله وای اربن مامور لدی راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تلو نو لاړ شم.
خو احمد روخانه نه کړ چې کارونه یې په کوم ادارې کې باندې. دا په داسې حال کې دا چې د سیشن وی پورز د طالبانو د چارو ادارې، اداري اصلاحات او ملکی خدماتو، د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې مو خلاص لیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او رونتیا راولي. په دې اړه جوړ شوی غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي
د زیات کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یو لس پروژو په چارو کې اسانتیا راغلی چې وای د کډوالو چارو او څلو نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو اداري رئیس احمد جان احمدی وویل لدې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوي او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي.
اوریدونکو، په خوست کې نږدې 3000 هغو ښځو او نارینهو نه دولتي ازموینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیايي انستیتوتونو کې یې 2 کلنۍ روغتیايي زده کړې ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې مه هېروئ. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مل پراختیا شرکت وایي د قشتېپه کانال د جوړېدو چاري بل ټاکل شوی وخت مخکې پاتې ورسیږي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان انعام الله سمنګانی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د مل پراختیا شرکت مشر عبدالرحمن اتاش د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوی عبدالكبير سره په لیدنه کې ویلي دی چې د قشتېپه کانال د جوړېدو چاري په سم ډول روان دي او له ټاکل شوی وخت مخکې به پاتې ورسیږي. خاغلی اتاش د قشتېپه کانال د افغانستان مهمه پروژه ګڼلې ده او ویلي چې د دې ترڅنګ په ځینو نورو پروژو هم کار کوي. د قشتېپه کانال چې 215 کیلومتر اوږدوالی لري د جوړېدو عملیاتي چارې په تیر جمهوري حکومت کې پیل شوې. خو د یت حکومت له نړېدو وروسته طالبانو یو ځل بیا د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د دې کانال د جوړېدو چارې پیل کړې. د افغانستان د خزو شبکه وایي د خزو د سوداګرۍ د ودې لپاره په نږدې ورځو کې د لوی جرګې په خیمه کې یو لوی نندارتون جوړیږي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د غبرګولې میاشتې په 15مه د افغان سوداګرو د ټولنې لخوا جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف د افغان خزینه سوداګرو تولیداتو او محصولاتو ته بازار موندنه ده چې ډېری سوداګري میرمنې به پکې ګډون وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د افغان خزو شبکې ویلي وو چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د خزینه سوداګرو د محصولاتو او تولیداتو لپاره په افغانستان کې بازار نشته او له دې امله دا سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 85 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 24 پوله، زر هندۍ کلدار 1080 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 495 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دنباس سیمه کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري. امریکا اعلان کړی چې اوکراین ته د توغندیو پرمختللي سیستمونه ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې اهداف په نښه کولای شي. همدا موضوع زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بله، لودین صاحب، د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي په سیورودونسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي. سره هایډن نن وخت په ټلګرام لیکلی په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورودونسک کې غلطه دوام ورکوي او پر مرکزی ولکټینګوي د بنسټیز او صنعتي تاسیساتو ویجاړې ته هم دوام ورکړی دی. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک هم په نښه کړی دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړې، ویلي موږ په اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره ووولي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي چې ورته لري لیکدون کې د لري واټن وشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتر پورې واټن کې څو اهداف وشتل شي. واشنگتن په عین حال کې کیف څخه غوښتي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي چې کولای شي ورڅخه د روسیې د ټوپونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر خاورونو بریدونه کوي د پنهخه کولو لپاره کار واخلي.
ور مودان ډیره مننه اوریدونکو نوریاس نوری و چې د اوکراین د روسي وضعیت حال درکو او د غرازی ویل چې امریکا اوکراین ته د نوي پوزیم رستوج منکړي. ل نوریاس نوری سره پاتې کیږي.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه اونې کې له دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په خوست کې په لزګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د هغه پات معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له انجوګانو سره په قراردادونو کې ورسره ژمنه شوی وي. سیمه ایز روغتیایي چارواکي هم د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو دغه غوښتنې پر ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
په خوص کې لسګونه ډاکټران او روغتیایي کارکونکو وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسه یا او ایچ پی ایم دوی ته د 3% شل فیصده امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه نه دی ورکړي. دوی وایي کچېرې حقوق یې ورنکړل شي نو د یاد مؤسسه د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوص کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو د شاوخوا 4.5% کارکونکو شل فیصده امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه پاتې دي. د اعتراض کوونکو له ډلې ډاکټر صدیق الله مونی وویل
موږ تر وزارت او ریاست سیاتامي او کمانډې امنی ولایت ته بار بار حاضر شویو، شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوږ نه دی ګرولای. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی دا مو تخپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د ښار له دکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان مخکینی رئیسان اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي خپل بچی ته پوتنه پړتي هو علاوه ته نور بچی د غصب لري ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو سربیره لزګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایتي روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي
داسې کارګران شته ماته معلومات دی چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ډوډۍ مثال چې لګیږي 2-5 وړي او تر هغه وخته پورې به دغه دفتر مونږ تړو ترڅو پورې چې مسؤلین چارواکي د مونږ غږ وانه وري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسؤلین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به هم ورکوي.
چون اوس چې موږ کوم ثبوت موجود دی هنیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشاتو بې سدۍ شوي دي په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلول ته د خوست روغتیا ریاست چارواکي د ډاکټرانو او نورو کارکونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل د کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسنل ګرام نه دی حقیقت کې کولی کړی دی هغه حقوق به لږ په اصول طریقه کې وغوښته شي باید بنوي. نن د څو ورځو مخکې موږ یو مصلحیته حیات مقرر کړی دی هغه د دینه اسلامینه کړی دی هغه پروسه څو ورځې وخت نسی هغه ډاکومنت دی چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یې تپیره کوي. ان شاء الله العزیز میګو هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و مو غوښتل د ډاکټرانو د غوښتنو او اعتراض پاړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغه خبرو کولو ته حاضر نشول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه خودلو په شرط ول د ولایت د یاد مؤسسه لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیات ورکړل شوی خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدل چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینه ول د روغتیا وزارت اړوند ان جی او او د معترضین باید په ګډه د دې قضیه د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډی ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خور ځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډی ورځپاڼې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي. مایند او پلرونه د مرستې تر لاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره شوی چې پکې راغلی اټکل کړي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 او 100,000 هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي له سختې خورځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډی ورځپاڼې زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تیرېدو. یوریشیا ریویو خپرونې د خپلې پرونی غنی په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې بللې دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي که افغانستان ته سوله راځي تر بل هر هیواد به زیاته ګټه ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې یې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنا لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریس ته هم اشاره سوی چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخکې له دې چې دا برخه پای ته ورسیږي ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او د غرض د واتس اپ لارې مو پریښې دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونیکې لوړاندې کوم. زه محمد کریم حکیار یم. اسما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هله او ارزو د چې دغه زموږ د مالیدونو ماش باید راکول سي. تر ډیره چې خبرې مغه ماشات وای بيخي پر نیمایي باندې هم درته چې موږ یې پروانه کړې مشتجره کې هغه جز زره وی کله زره وی کشل زره وی د چې مالیدون مجبور دي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي. دا چختر هم روان دی داس ملیلن هم ستا چې هغه په کور کې سفارست نه لري نو هغه دغه مشهد ته په انتظار باندې دي. نو زما دغه پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسېږي. ازادي راډیو نشر کې تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خلی غرایز سیمه پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا نظر کېږي. نه ښوونکي لرو او نه ډاکټران. په دې هیله چې جن مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه
سلام جمال الله د هلمند ولایت نه د یزو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د شمارم دغه الخیر موسسه چې اوس انجونو ته مرکز جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده یو جهان مننه. یې زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې دا زموږ سره کار نه کېږي دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منطقې د انجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي یعنې مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې حاکي اولیات به انصاف دسي چې زموږ د منځ کې د انجینر حالات وکتل شي حاکي اولیات کې موږ راسو.
محترم د ښوونځیو په مدرسې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوي نه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک بې تعلیمه دي په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور ته څلور ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه به تور سپین به مو وپېژندو. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي او د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو دا ټپه ډالۍ دو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.